دروشتم کال د اگست اتلس منې ته دا د دیش د کوخ پرونته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی یم
و ما فرخنده پیمانی خدمت شما عزیزان برنامه این هفته شما را خوش آمدید میگم و گزارش ها و مهمانان برنامه را در خدمت شما عزیزان در این برنامه خاط داشتیم. اما نخست میپردازیم به خبرها. یافته های یک سروی که توسط سازمان غیر دولتی حفاظت از کودکان یا Save the Children در مورد وضعیت کودکان در افغانستان انجام شده است نشان می دهد که افزایش سطح گرسنگی در این کشور بسیاری از کودکان را مجبور ساخته است که برای تامین معیشت خانواده هایشان کار کنند. در این سروی که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا به مناسبت دومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر کرده آمده است که 38.4% کودکان اشتراک کننده در نظرسنجی گفتند که برای تامین معیشت خانواده هایشان مجبور به کار شدند. اداره حفاظت از کودکان گفته است که از هر 10 کودک در افغانستان یک کودک مجبور است که کار کند. در این سروی با 1207 بزرگسال و 1205 کودک در ولایت بلخ، فاریاب، جوزجان، کابل، ننگرهار و سرپل از 8 جولای تا 2 آگست مصاحبه شده است.
د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت چارواکي وایي چې د تیر 14 لمریز کال په اوږدو کې د افغانستان له فضا څخه له 15,000 څخه زیاتې عبوري الوتنې ترسره شوي چې د دغو الوتنو له امله دغه وزارت 8 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال حسیب الله سروش په کابل کې یو خبري کانفرنس ته چې ملت ته د طالبانو د حکومت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ترتیب شوی وویل چې اوس مهال په هر 3 ساعتونو کې د افغانستان له فضا تر 90 پورې عبوري الوتنې ترسره کیږي. حسیب الله سروش ویل چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په تیر 14 لمریز کال کې شاوخوا 1400 د الوتنو جوازونه صادر کړي چې د هر جواز له مخې 30 الوتنې ترسره کیدلی شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د هر عبوري الوتنې څخه 200 امریکایي ډالر حق العبور اخلي.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز جمعه در شهر جده با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. این ملاقات نشانه از تلاش هر دو کشور برای کاهش تنش‌ها میان تهران و ریاض پنداشته می شود که در چندین سال اخیر روابط کشیده با هم داشتند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی تصاویری از نشست شاهزاده محمد بن سلمان با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در شهر جده را پخش کرد. این خبرگزاری دولتی جزئیات اندکی از گفتگوی آنها را نشر کرده است و گفته است که آنها در این نشست در مورد تحولات منطقه‌ای و بین المللی بحث کرده و فرصت‌های آینده همکاری میان دو کشور را بررسی کردند. رسانه دولتی ایران گزارش داده است که هیئت ایرانی ملاقات با ولیعهد عربستان سعودی را خوب توصیف کرده است.
او در روسیه در هوایی دفاع چارواکی در عقبی چه در جمعه پورزی در مسکو پا مرکزی سیمه که در اوکران بی پیلوت الوتک نسکوره کرده. در روسیه در دفاع وزارت پیویلامی کیویلی در بی پیلوت الوتک پا زایی وقت در سهار پا 4 بجو پا نخشوی چه لعمل هیت زیان نده اوخته. چارواکی وایی در الوتک زینی توتی در مسکو خار پا یو سودگدی زایی که را پریوتی چه لکرملین سخه 4 کیلومتر لری موقعیت لری. تیرمیاش دا ځای 2 ځلې ډرون الوتکو په نښه کړی و. د روسیې د دفاع وزارت تازه پیښه د کیف لخوا یو بل ترهګریز برید بللی دی. په خبرونه کې را سره د حقوقي چارو شنون کې عبدالسبحان مزبا ملمده او په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت د طالبانو لوري بندیز لګولو په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای مزبا خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت په مطلق ډول بند اعلان کړ. د طالبان د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شریف ویلي چې په ګوندونو کې د ملت ګټې خوندي نه دي. د طالبان د عدلی وزارت وایي د نوي اساسي قانون پر جوړولو هم کار کوي.
د طالبانو د عدلی وزیر مولوی عبدالحکیم شریعی په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ویلي چې سیاسي ګوندونه نه شریعی بڼه لري، نه د ملت ګټې پکې خوندي دي او نه هم ملت غواړي.
سیاسي احزاب دا نه شریعی بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې نه او نه ملت دغه غواړي. او زمونږ تاسو تجربه دا ثابته کړله چې دا ملت څومره وران ده، د دې یوازینۍ وجه هغه دغه سیاسي احزاب دي.
سیاسي ګوندونه له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې د دغه هیواد په سیاسي او ټولنیز وضعیت کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مخامخ رول لوبولی دی.
زه فکر کوم چې د سیاسي ګوندونو شتون او یا د خلکو شریکول لویو تصمیمونو هم په ارتباط د سیاسي ګوندونو د لارې نه کېدای شي او د قدرت د نیولو په سر په دیموکراتیک پروسه کې رقابت دا بل اړخ دی چې دا ضرور دی. او بل په عمراني مسایلو کې ډېر اساسي رول کېدای شي چې ولري.
د چارو شنونکي په دې باور دي چې هیڅ نظام نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت بند کړي او که په کور دننه دا کار وکړي نو ګوندونه په پټه او له بهر څخه هم فعالیت کولای شي.
نو بنا معمولا دوه هیوادونه د دولتونو د ډېر حراس لري. یو دای چې هغه دولتونه چې دغلي یعنی کار پاک نه سپیندي معمولا دی حراس لري، ډال لري، نو سیاسي احزاب او ناپوزیسیون او د مسلو څو فعالیتونه کې هم دوی په خپله دغلي کوي. او دوه معمولا ظالم یا مستبد هیوادونه چې دیموکراسي او ازادي د بیان او حقوق د اربان دا نه رعایت کوي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې سیاسي ګوندونه لغوه اعلانوي چې د بی پولو خبریالانو سازمان د طالبانو لخوا په تیرو 10 ورځو کې د 9 خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښودلې او د قید او شرط پرته د دغو خبریالانو د ازادۍ دوه غوښتنه کړې ده.
هغه کسان چې دمګړي برهانه وظیفې لري پر رسنۍ کې هر لحظه چې دوی خپل دفتر ته ځي، هر لحظه چې دوی کار کوي، هر لحظه چې دوی بیرون د خپرونې یا د گزارش د جوړولو لپاره قدم اخلي توازنوي تشویش او اندېښنه یې چې بیرته د دوی دفتر ته راوګرځي او کنه یا دوی په هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي او کنه دوی به کار ته پرېښودی شي او کنه تر ټولو مهمه دا چې آیا د دوی ځان د دوی وجود به امني او شبنۍ عمل
د بی پولو خبریالان سازمان زیاتوی اوس مهال 12 خبریالان د طالبانو په بند کې دي او د نیولو لپاره کوم دلیل نه دی ښودل شوی. خو د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد څو ورځې مخکې وویل چې یو شمیر خبریالان د خبریالۍ اړوندو مسایلو له کبله نه دي نیول شوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
بیننده عزیز، با بخش به این بخش برنامه خوش آمدین. در این بخش عبدالصبحان مصباح مسائل حقوقی در برنامه با ما هستن و در مورد اقدام طالبان در خصوص ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی با ایشان صحبت خواهد کردیم.
مصباح خبرون تب خیر اغلی.
خب آقای مصباح، طالبان میگن که احزاب سیاسی اساس شرعی نداره و بر فعالیت آنها ممنوعیت وضع کردن، اما این گروه در یک دهه اخیر بر همین بنیاد حزب سیاسی کار کردن و دفتر آنان هنوز هم موجود است. با باور شما چرا طالبان دست به اقدام میزنند؟
سلام خدمت شما و بیننده های محترم. بحث اساسی در اینجا ای است که طالبان در حقیقت نمیخوان که قدرت را تقسیم بکنن. در غیر از او، انحلال احزاب و ایجاد احزاب ای از صلاحیت مردم افغانستان است که در سال 1382 توسط لویه جرگه من حیث یک حق اساسی در ماده 35 قانون اساسی 1382 درج کرد و در اونجا بش واضح در فقره اولش واضح نوشته شده که هیچ حزب سیاسی نمیتونه که برخلاف معتقدات اسلامی یا برخلاف شریعت اسلام عمل بکنه، در حالی که موجودیت احزاب سیاسی حیثیت خون در رگ‌ها را داره، به خاطر که حاکمیت ملی اعمال شود، قدرت انتقال پیدا بکنه و مردم در نظام سهیم شود، انتقال مسالمت آمیز با وجود قدرت با وجود بیاید. و مثال های زیادی است که ضرورت زیادی برای احزاب ملی، احزاب سیاسی در یک کشور وجود دارد. بناً ممنوعیت احزاب، اول خو از صلاحیت از اینا نیستند، به خاطر که طالبان هنوز خودشان مشروعیت خود را نداره، از هیچ منبع منشأ نیست که مشروعیت خود را به دست آورده باشه. بناً این فقط یک عمل دیکتاتورانه است که در حقیقت در بر تضاد اراده های مردم با خواست های مردم است و این بدون شک فاصله ها ایجاد میکنند، نفرت ایجاد میکنند و مردم را دور میسازند نسبت به نظام.
متاسف تاسو د مشروعیت خبر وکړه، خو سره لدی چې د طالبان په حکومت کې رای اچول هم نشته او د ګوندونو باندې بندیز ولګید، خو آیا افغانستان سیاسي ګوندون ته اړتیا نه لري؟ ولس با خپل اراده څنګه تعقیبوي؟
برای سیاسی احزاب پخپل ذات که دیر ارین دی، خو دا هم واقعیت نلری خبر نده چه دی منگا اکثر سیاسی احزابو دی فلسفه دی وجودی دی پر خلاف کار کرده. مثلا در اساسی قانون پر پنجم ماده که بحث دار آقلی چه سیاسی حزب پر قومی سمتی یا پر آقا تبیزی مواردو چه دی ملت په تاوان کې دي، هغوی دا فعالیت نه کوي، ولی دوی دا کار وکه مخته بوتله. خو په خپله سیاسي حزب نه بغیر امکان نداره چې شفافیت را منځته شي، عدالت تامین شي، ښه حکومتداری شي، ښه خارجي سیاست مو ولرو، په نړیواله سطحه باندې مطرح شو. نو اوس ستونزه دا ده چې د خلکو د کړنو لپاره په خپله نظام په خپله سیستم باید دوی له منځه بود نه ځي. پراتله سیاسی حزب یعنی ناممکن ده چې یو نظام کې عدالت را منځته شي او بیرته خلک شریک ځانونه شریک بودی.
خب آقای مصباح، با وجود که یک تعداد گروه ها و تنظیم ها در افغانستان به نام احزاب سیاسی فعالیت داشتن و مشکلات زیاده هم در قبال خود داشتن، و فکر میکنین که با ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان چی نگرانی های دیگر وجود خواهد داشت؟
یقیناً قانون اساسی 1382 اصل تفکیک قوا یتر توسط مردم که در ماده 4 قانون اساسی در نظر گرفته شده بود در نظر گرفت. ماده 33 باز بحث انتخابات و کاندید شدن، و ماده 35 بحث تشکیل احزاب و جمعیت ها. این فقط به خاطر از این می است که قدرت تقسیم شود، عدالت تامین شود و مسئله از اشخاص بیرون شود و یک سیستم و همه تابع این سیستم باشد. بناهن حال ای عمل کرد به مسیر میره که در حقیقت اینا فقط به شکل دیکتاتورانه در قدرت میخوان که باقی بمانند و نسل های بعدی که من حیث افغان در اونجا آرزو دارن که در نظام سیاسی دخیل شوا، فرصت ها رو برشان از دستشان میگره، محروم میشن اینا. دیگه این مسائل نتایج بسیار ناگوار را داره و اصلی که بحث همشمول بودن حکومت است و یا هم شرایط اشتراک خانم ها در نظام سیاسی و مسائل دیگه که جامعه جهانی با افغانستان امی دو سال به این طرف با مشکلات رو برو است، این در حقیقت این تصمیم اینا در تضاد با این وضعیت است.
د نظام یادونه هم که مثبت تل افغانان و نړیوال ټولنه د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی، اوس چې سیاسي ګوندونه پر فعالیت البته بندیز لګول شوی دی، ټول شموله حکومت چې د طالبانو په ګډون ټول خلکو ته د منلو وړ وي، څنګه د جوړېدو امکان شته؟
طبعا سیاسی حزب هغه تګلاره ده چې پر بنسټ یې سړی کولی شي چې سیاسي قدرت کې دخیل شي په هماغو بمرامنامو د خاصو اهداف چې لري د هماغو پر بنسټ باندې دوی مختزی نو دلته چې دا یو میکانیزم دی، منل شوی میکانیزم دی، اکثریت د نړۍ په سطح د وو پنځوس اسلامي هیوادونو کې سیاسي حزب شته دي په نورو. دا لړۍ چې نه اوسي بل داسې میکانیزم نشته ده چې د قدرت د تقسیم لپاره یا دوی چې یا چې څنګه ټول اقوام به نه وایو خو ټول هغه احزاب چې هغوی خپل اهداف لري او اهداف طبعا د اسلام سره په ټکر کې باید نه اوسي، هغوی به څنګه ځان دخیل کړي؟ نو اوس به دا ډېر ستونزمن شي چې له دغسې غیر سنجول شوي او سلیقوي تصامیمو چې نن سبا طالبان نشي بیرته موږ یو همشموله حکومت ته چې هغه راتلونکی ولري او په هره څانګه کې پرمختګ وکړو موږ له دې هدف نه موږ لرې کوي او دا د خواشنۍ ځای ده.
رو شنونکي عبدالسبحان مصفر، ډېر زیاته مننه چې په دې بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو شنون کې دریا خان بهیر ملمه دی. په افغانستان کې به د اقتصادي وضعیت په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای بهیر، خیر خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. طالبان با تسلط دوباره قدرت، قوانین و مقررات حاکمیت دوره اول خود را بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تحمیل کردند. زنان را از کار در ادارات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی منع کردند و رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و دانشگاه‌ها را ممنوع قرار دادند. به صورت کل میتوان گفت که در دو سال گذشته این محدودیت‌ها گسترش یافت و در نتیجه آن زنان و دختران از تحصیل، کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی باز ماندند و از زندگیشان کاملا تغییر کرد. اما مبارزه دختران و زنان هنوز هم ادامه دارد و با وجود ممانعت‌های روزافزون زنان به برخی از فعالیت‌ها در داخل خانه‌هایشان می‌پردازند. زندگی مریم در دو سال گذشته از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند تغییر زیاده کرده است. او قبل از تسلط طالبان با عنوان کارمند بخش دیتابیس برای یکی از پروژه های آموزشی بین المللی کار می کرد. با آمدن طالبان، مریم کار خود را از دست داد. او سپس در یکی از مکاتب خصوصی دختران من حیث معلم ایفای وظیفه می کرد. شغلی که تنها یک سال توانست دوام آورد و آن زمانی بود که حکومت طالبان دختران را از تحصیل در مکاتب و دانشگاه های خصوصی نیز منع کردند. مریم یکی از دخترانی است که به راحتی تسلیم نشد. 6 ماه پیش تصمیم گرفت که یک کارگاه خیاطی را باز کند و 15 نفر از همکاران سابق خود را که شغلشان را از دست داده بودند استخدام کرد.
هیچ وقت عقب نشینی نکردم، تسلیم نشدم، بازم ادامه دادم. گفتم که خب خیر، درس خانه است، مکتب دروازه‌اش بسته شد، پنهان بسته شد، اما افکار مخ بسته نشده. یعنی ما میتونیم که از افکار خود استفاده کنیم و هیچ وقت نگوییم که دیر است یا ما ممنوعیت است.
مریم با استفاده از آموزش و مهارت‌های یک ساله‌ای که 4 سال پیش آن را فرا گرفته بود، زنان را برای دوخت لباس‌های افغانی و حجاب آموزش داد. اکنون محصولات کار آنها به صورت آنلاین به مشتریانشان در داخل و خارج از افغانستان به فروش می رسد.
فرمایش امروز بیشتر شده می ره. با نظر به فرمایش های ما تصمیم داریم که یک برنج دیگه هم در آلمان و امریکا و کانادا جور کنیم.
مانند مریم، زندگی بسیاری از مردم به ویژه زنان و دختران با ورود طالبان به پایتخت افغانستان در 15 آگست سال 2021 کاملا تغییر کرد.
فکرشم نمیکنم که طالبان بتونن بگیرن دولت. باز اونم که گرفتن و همش باز این محدودیتاش که روز به روز زیاد شده رفت یا بیخی مشکلات زیاد ایجاد کرده، بهترین روز به همه مردم افغانستان تو جایی که من فکر میکنم.
وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران از سوی طالبان برای بسیاری از زنانی که در طول 2 دهه گذشته حکومت جمهوریت که توسط دولت‌های غربی حمایت می‌شد و از حقوق و آزادی‌های گسترده‌ای برخوردار بودند، اسفبار و ناامید کننده تلقی می‌شود.
درنو لیدونکو په خبرونه کې راسره ده اقتصادي چارو شنون کې دریا خان بهیر ملمدی او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای بهیر به برنامه خوش آمدین.
په تیر دوو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او پرمختګ ته په کوم سره ګوري به سیف؟
سلام او درناوی تاسو ته، تاسو همکار ته او تاسو له طریق تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. البته تیر دوه کلونه افغانستان ته د سیاسي، اقتصادي، امنیتي لحاظه البته د تحولات سره ګډ کلونه وو، او د اقتصادي بود نه افغانستان د یو سخت افت، اقتصادي افت سره مخامخ شو، او چې دغه دلایل هم مشخص دي. تغییر د نظام، سیاسي تغییرات، البته چې سیاسي تغییرات چې باید تغییر د نظام شو او د مرستندوی او هیوادونو او ټولنو د مرست کمښت او صفر ته تقرب ورکول، دغه عمده مسایل دي. البته ډېر نور فرعي مسایل هم دي چې د ټول د اقتصاد په خرابې دوکې، د خلکو د اقتصاد خرابې دوکې خپل رغنده رول درلوده. دلته یو سلسله مثبت کارونه شوي او یو اندازه هم منفي کارونه، یا هغه ستونزې چې خلک تر اوسه ورسره لاس او ګریبان دي. که چیرې د مثبتو نه شروع کړو، دا د امنیت ټینګښت نسبي، د فزیکي امنیت ټینګښت زه فکر کوم دوی به لاسته راوړنه ده. او بل دا چې د اداري فساد په یو شکل د ده کمک، دا هم د مثبتو ټکو له جملې څخه دی. د دولتي ځمکو بیرته استرداد، البته دولت ته دغه هم دغه مثبتو مسایلو. او یو بل مهمه مسله د افغانیو ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې، دا د مثبتو ټکو نه دي. اما هلته ډېرې نورې ستونزې دی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسته ورځي ننګوي، چې دغه د جملې نه د دغه بهرنیو مرستو، البته دغه سیاسي تغییر د رامنځته کېدو سره د بهرنیو مرستو د کمښت یا د صفر زده د تقرب، دا خپل د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر زغټې، البته غټې صدمې وارد کړي دي. او دا به زده چې افغانستان کې غټې اقتصادي او بنسټیزې پروژې چې باید تطبیق شي دغه مخه نیول شوې ده. او د دې تر څنګ بله مسله فیصله اجازه راکړه، بله مسله داده چې خلکو یو تر زیات خلکو د خپل کارونه د لاسه ورکړ. دا کین څو کټګوري خلک دي؟ یو د دولت مامورین دي چې خپل کارونه د لاسه ورکړي، مستقیمن داده خلکو د کورنۍ یو د پټوله کې د یو په اقتصاد باندې خپل منفي اغیز لري. بل هغه خلک چې په موساتو کار کوي، خزینه او نارینه، دوی خپل دندې د لاسه ورکړي. دا دویمه مسله ده. درېمه مسله یو تر خلکو خپل تشبثات د لاسه ورکړي، اقتصادي تشبثات چې و هغه د لاسه ورکړي. دا د کار او بوختیا د لاسه ورکول د خپل بایز ده شو چې خلکو اقتصاد او ټوله کې د هیواد اقتصاد البته زیانمند شي. دا د عمده ستونزو له جملې څخه البته شمیرل کیږي. نو که چیرې واقعا په دې باندې کار،
خب آقای بهیر، وضع ممنوعیت بر کار و مشاغل افراد به ویژه زنان در افغانستان قسم که شما هم یادآوری کردین، چقدر میتونه زیانهای اقتصادی در آینده اقتصاد افغانستان داشته باشه؟
بدون شک هر فرد افغانستان، اگر ای از هر طبقه باشه، از طبقه اوناس یا ذکور، اگر اینا کار یا اشتغال خود از دست میدن، بدون شک ای تاثیرات مخرب و مضر برای اقتصاد همو فرد، همو خانواده که به می فرد منصوب است و همو جامعه که می خانواده در اوج زندگی میکنه و در اون کشور، با اقتصاد از او تاثیرات منفی خود داره. شما اگر به طور اوسط ما محاسبه بکنیم، هر خانواده فکر کنید در افغانستان حد اوسط 6 نفر تخمین شده. در حدود 6 نفر، اگر یک نفر کاربار خود، اگر از طبقه اون ناس باشه ذکور، اما کار اشتغال خود از دست بدن، شما فکر کنید که 6 نفر یک فامیل اینا از دسترسی به مواد غذایی یا مواد اولیه به او دسترسی پیدا نمی کنند. این شما ببینین، اگر ما گزارشات اخیر ببینیم، یک زد تشبسات که توسط خانم هایی به پیش برده می شد و این فعلا کارهایشان متوقف شده، اگر ما این را ضرب بزنیم، اگر 40,000 یا 50,000 باشه، این را ضرب 6 نفر بکنیم، به چی تعداد نفر یا افراد از این جامعه با مشکلات اقتصادی مواجه می شه؟ و یک تعداد زیاد، البته مستثنا از خانم ها، یک تعداد زیاد آقایان هم به اشکال مختلف اینا وظایف خود البته از اشتغال خود از دست دادن و این خودش با اقتصاد مردم، بالای اقتصاد خانواده و اقتصاد کشور تاثیرات منفی داشته و در کل تمام جهان از این متضرر میشه. شما اگر به این توجه بکنیم، سطح مهاجرت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه. یک دلیل از این میتونه که یک دلیل مشکلات اقتصادی باشه، چون مردمی که اونای خصوصا قشر جوان که از نیروی بشری و یکی از منابع قوی افغانستان است، این روز افزون اینا به بیرون از افغانستان مهاجرت میکنن یا به شکل قانونی یا غیر قانونی. این خودش باعث ضعف اقتصاد کشور میشه و جانب دیگر تمام دنیا و کشورهایی که میزبان از اینا هستن اونا با مشکلات کلان مواجه هستن.
دی ستونز تر سنگ تاسو یادونه وکړه، طالبان تل وای چې په تیر دوو کلونو کې خیل اسرون درلودي، د بیلګې په توګه د قشتپی د کانال پروژې او د غرض نور پروژو ته دی اشاره کوي یا یادونه کوي.
گوری فیضی سربلتا چو مسائلو تا باید من فکر رو کهو قوشتیپی پروژه پر تیرو کلونو که البته پر تیرو کلونو که داغه طرح دیزاین البته تکمیل شو بایی و دامنیتی ملحوظاتو پر دلیل و بازی سیاسی سونزه چه بی پاق دلائل و نشو چه دا پروژه تطبیق شو او وز خد دا که خبر ده چه دا فانسان دا خلکو دا پارا که خبر ده چه داغ پروژه باندی کار پیل شو بایده و دلتا من چو ارخونو تا باید فکر رو کهو. یو دا چه داغ پروژه دا کار سرعت و کیفیت تا باید توجه بشی. دلته باید هاغ خلکو ته چې خپل کارونه د لاسه ورکړي دوی ته د بدیل کار یا اشتغال په تناسب باندې باید دوی ته دلته د کار زمینه مساعده شي. دا یو مسله. او بل تخنیکی بود کې د دغه غټو پروژو تطبیق لپاره من کوي قوي مسلکی کادرونو ته اړتیا لرو. د دنه هیڅ موږ ان کار کولای نشو چې تیر دوه کلونو تعاملات را په دې خود موږ او تاسو ډېر یو زیاته کشه مسلکی کادرونه په هیواد نه بهر وبتل او د دغه دوی خلل د دوی عدم موجودیت په هیواد کې او په دې ربه د دغه سکتورونو کې د خپل د کارونو په کیفیت باندې او د کارونو په سرعت باندې خپل منفی تاثیر لري. نو الته د دغه مسلکی کادرونو د کمښت او د یو سلسله نور مسائلو چې د دغه قشتیپی کانال سره همزمان باید موازی باید په حرکت کشي چې نه دی په حرکت کشي او د خپل یو سلسله سوالونه رامنځته کوي. دا په دې معنی که
بله. خب آقای بیلدری، اواخر میبینیم که طالبان در بخش استخراج معادن نیز با برخی از شرکت های خارجی قرارداد بسته میکنند. این گونه قراردادها با توجه به اینکه هنوز حکومت طالبان مشروعیت بین المللی کسب نکرده و به رسمیت شناخته نشده، چقدر میتونه مفید باشه؟
معادن افغانستان یکی از منابع، البته منابعی است که مربوط به مردم افغانستان است و از جمله منابعی است که تا که مردم افغانستان خودشان نخواهد استخراج بردن و استفاده از او ناممکن است. البته زمان باید به این منابع طبیعی باید دست دراز شود و امکانات از این استفاده شود که ما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنیکی که مسئله استخراج است، پروسس است و بعد از او صادر نمودنش است، ما بر از او آمادگی کامل داشته باشیم. در طی 20 سال گذشته اگر ما نگاه بکنیم، در نخست اولویت‌های جمهوریت بود که اینا استخراج معادن از جمله اولویت‌های جمهوریت بود، اما بعد اینا متوجه شدن به دلیل مشکلات امنیتی، به دلیل مشکلات سیاسی و به دلیل کمبود یا نداشتن کادر کافی در قسمت شناخت و چگونگی استخراج و همچنان به قرار دادن از این معادن، ای از اولویت ها کنار زده شد. البته روی مسائل دیگه اقتصادی زیاد توجه شد، چون امکانات به این ما کافی دیده نمیشد که ما قادر به این باشیم کمی معدن استخراج شد. در وضعیت فعلی، البته وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان بدون شک امارت اسلامی به خاطر تامین منابع مالیشان اینا باید به استخراج معدن دست بزنن، اما استخراج معدن باید سبب پیشرفت و بهبود و وضعیت اقتصادی افغانستان نه تنها در کوتاه مدت بلکه در طویل مدت هم سبب بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان شد. چون این منابعی که استخراج شد این دیگه از بین میره. این باید اگر از یک جانب استخراج میشه، جانب دیگر یک بنیاد دیگه باید گذاشته شد. اما متاسفانه فعلا دو مشکل است. اگر وقت داشته باشین دو موضوع رو من میخوام کوتاه
باشه. وقت بیخی ختم شو چې نور خبرونه که بعد من سره باز کو کور ودان استاسو د هر اخیزو معلوماتونه
یک جان سپاس. قسمی که میبینیم برنامه ما در همین جا به پایان میرسن.
تر بیا خیش هره.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
السلام علیکم درن اوریدونکو، بیا هم ستلی مشه په خیر راغلی د امریکا غږ د خبرونو اوریدو ته. اوس دنن او وضعیت پروګرام لرو. زه زیبا خادم یم او دا د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه د واشنگتن د مرکزی استودیو نه اوري. درن اوریدونکو، دنن او وضعیت په پروګرام کې معمولا کارپوهان یا تحلیلگران راځي د یوې خاصې مسلې په ارتباط خپل نظریات وایي او تحلیلونه کوي. نن خو واځي خبره ده، تاسو ته معلومه ده، مخکې هم دا خبره وشوه چې د افغانستان د استقلال یو سل او څلورمه کلیزه ده، د اگست 19مه، او افغان ولس یعنی یو سل او څلور کاله مخکې د برتانوي استعمار نه خپل استقلال ګټلی ده. سوال ده چې د ملک او ولس د ازادۍ، خود ارادیت او ارزي تمامیت د ساتلو لپاره څه پکار دي؟ افغان ولس هم د نړۍ د نورو ملکونو غوندې د ازادۍ او استقلالیت او ترقۍ مقام ته ولې په دې دومره کلونو کې نه دی رسیدلی؟ ځینې ملکونه خو هغه د دنیا په تاریخ کې معلوم دي چې په ډیر کم وخت کې ډیره ترقی کړې ده، اقتصادي قدرتونه شول، فرهنګي او علمي مدارجو ته ورسېدل. مګر افغان او روس لا هم چې موږ ګورو او اورو او رپورټونه راځي، د بیګا سبا ډوډۍ نه لري. امن خو به وي، ازادي به وي، خو ډوډۍ بني او اقتصاد به درې وړي. خو کارپوهان وایي چې نن سبا اقتصادي استقلالیت کني وي، ایس شین شي کېده. یو ملت چې په اقتصادي اساس باندې بسیانی وي، د پرمختګ او ترقۍ کاروان به یا ډیر ورو وي او یا به یې هغه خپل سرمنزل مقصود ته ونه رسیږي. نو نن موږ غواړو چې د افغانستان په اقتصادي استقلالیت باندې وغږیږو، ځکه په دې یو سل او څلورو کلونو کې به باید افغانستان په اقتصادي لحاظ پزان بسیا و متکی وی ولی نو و اولی نده دا سوالونه دی. نو منگا پا دی مسئله بنده ده بحث ده پارا یا ده نظر ده اخیستو ده پارا ده اقتصاد و تجارت کارپو سیام پسرلی سیب را بلده ده. پسرلی سیب محترم، خبرونه تا بخیر راغل سلیمشی.
ډیر مننه کور موادان، زه هم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د افغانستان د استقلال ازادۍ د بیرته اخیستو یو سل او څلورمه کلیزه د ټولو ته مبارک وي.
مننه تاسو نه، تشکر تاسو ته هم مبارک وي. او افغان ولست او افغانان چې هر چیرې دي ټولو ته د غورز مبارک وي. دا د استقلال ورځ د ټولو افغانانو د ویاړ او افتخار ورځ ده، او ټول ملکونه د خپل استقلال په اخستو ویاړي او دغه تاریخ دغه تاریخي ورځ منځي. طالبانو دا د استقلال ورځ نن کابل کې منځلې ده، غونډه جوړه کړې ده، او په دې غونډه کې د طالبانو چارواکو خبرې کړې دي او هرچا په مختلفو مسایلو نظر اچولې ده. خو موږ سره سوال دا دی چې دوی خو د غورز نن په دې مناسبت باندې د استقلال د ازادي په ویار باندې رخصتي اعلان کړ په افغانستان کې، او د ټولو نظریات واوریدل شول. خو غواړو چې نن موږ په همدې مناسبت د اقتصادي استقلالیت په اړه کې درنو ریدونکو د پسرلی صاحب نظر واورو. البته خبرونه به یو 15 دقیقې دمو ولري. نو پسرلی صاحب محترم، د خو واضح خبره د تاریخ مولوسته در تمالوم دی او ټول تمالوم دی چې افغانان د خاورې په برخه کې، د استقلال په برخه کې، د ملک په استقلال او ازادۍ ورزي تمامیت باندې، د یرغل یا اشغال په صورت کې ټول سره متحد وو، دای ثابت کړی د دنیا ته او خپل استقلال په اتحاد او اتفاق ګټلې ده. مګر روس د استقلال د ګټلو نه چې څه شي ودی هغه ته ډیر نه ورزو، ډیر په جزئیاتو خو برته بری شو دی. مسلې ته چې په دې دومره کلونو کې او سلورو کلونو کې مختلف حکومتونو واکدارانو په وخت تر دې دمه د طالبانو په وخت کې دغه اقتصادي استقلالیت افغانانو نه درلودو او اقتصاد چینی وی لکه چې وای د ملکونو د ترقی غو بنیاد اقتصاد دی، خصوصا په دې یوشته م پیړی کې د ټکنالوژي په اثر کې د انټرنیټ چې د غیاو انقلاب بلل کیږي په دنیا کې په صنعت کې. نو دغه سی یو وخت کې څنګه کې دی چې افغانان وکړي شي دا وکداران یا آینده وکداران چې راځي په افغانستان د نورو ملکونو سره سیال شي، د نړۍ د نورو ملکونو سره خصوصا په اقتصادي لحاظ. خو اوس زه تاسو نه غواړم چې اول خدا وایي چې دغه ولې دوی اقتصادي استقلالیت نه درلود ساسې په نظر په دې نورو وختو کې.
ډیره مننه په سر کې تاسو ډیر ښه تبصره وکړه کور مو ودان. دا د اقتصادي استقلالیت د پاره فکر وکړ دی.
ښه
زموږ فکر ډیر په جنگ مصرف وو. نو چې کله ازادي اخیسته نن زه غواړم چې خپل د زړه ټول خبرې وطنوالو سره بي پرې شریکم او حق لري ځینې زموږ اوسنۍ راتلونکي نسلونه چې په حقایقو باندې پوه شي. د افغانستان تاریخ چې څومره ما مطالعه کړی بدبختانه افغانستان موږ په خپله جوړ کړی او بیرته موږ په خپله وران کړی. یو ډله پاسېدلی ویلی چې زه مکتب جوړوم، پلونه جوړوم، فابریکې جوړوم، د نساجی فابریکې جوړ کړه، د سمنټو د تولید فابریکې جوړ کړه، دا کار یو کړه کار یو بل ډله بیا پاسې د ورته بمونه کې خود ولماین زوی وره. موږ همیشه دغه سره روانو. امان الله خان پاسې د یو سپیشل ارمان لپاره افغانستان د پاره ازادي راوړه. جنگ یو کرش پاور دی په ځان یو کردان ته دښمنانه وکړه. ولی بیرته موږ خپل دغه ول سموک بیرته امان الله خان د وطن نو شړه. افغانستان بدبختانه همدغه سي تړاو کې موږ خپل ساتلای او امان الله خان چې ارمان دا و چې باید د مکتبونو دروازې د نارینه او خزینو پر وړاندې پرانستل شي، خلک باید قلم واخلي، ټوپک وانخلي. ولی موږ قلم وانخسته، بیرته موږ ټوپک واخیسته. نو دا مرحله چې موږ ګورو، دا وضعیت چې موږ سیړو، موږ یو نتیجې ته رسیږو چې باید موږ خپله د ځان ارزونه وکړو. ولی یو ډله پاسیږي، یو کار کوي، بل ډله پاسیږي، دې په ځای چې هغه نور هم جوړ کړي، نور هم روغ کړي، زمان زوري. ما ته ځینې خلکو ویلي وي چې په افغانستان کې د اساسو جنگ چې دی، تاسو د کوم بل مذهب سره جنګیږي؟ هلته عیسویان ډیر دي، هندوان ډیر دي، کوم بل مذهب دی چې تاسو یو بل سره لګیاسته او جنګیږي؟ د څلوېښت پنځوس کاله کېږي چې
اوس دا جنگ نه ختمیږي. دا کوم مذهب دی؟ ښه
دا کوم مذهب دی تاسو لکه د خپلو د کوم مذهب طرف مسود دی؟ ما مونږ طرف خپلو یو. یو خاتم افغان دی، بل خاتم افغان دی، یو بل سره وژنو ولو، یو ته یو دولت، یو کافر معلومیږي، بل دولت.
او ایسه سوي پکې نشته، ایسه سوي پکې د خلات نه لې یا بل مزه
نه ایسه نه ایسه ویشته نه يهودستان نه بلسته بل چرته ولو. تاسو قضاله کشي د فلسطین په شان دی.
ها
مال نه رسم نه زمون قضاله د فلسطین په شان نه دی. وینا د ځکه اسرائیل او فلسطین او تاسو د خاور په سر جنگ ولري او یو بل مال هغه سم په خپل کې سره یو افغانستان یو ملک دی.
نو ویلې چې ورونه نن دا جنگ پسې شي دی، دا په کومه کمبل دی، کپچې شي دی. ها
او اندا نو دا دې پښتنو ته پرختیام زم حیران سولم چې ملک افغانان په خپل کې سره ولې جنگیږي. دا ازادي چې موږ نن لمانځو، دا د هزاره، د تاجک، د پختون، د ازبک، د ترکمن، د پښهی، د ماق، د ګوجر او د نورو قومونو د وینو سرونو په بای اخستل شوی. په دې کې ټول سهم درلود. کله چې موږ ازادي اخیسته، امان الله خان سره ټول وجنګېدل. دا نه ویل چې زه ازبک، زه تاجک، زه نه جنګېږم. دا زما ملک نه دی، زه نه جنګېږم. ټول په ګډه سره قیام وکړ، ودرېدل، انګلیسي مات کړل او د وطن وشل. ول بیر تا سره چې کله خارجیان وتل، د خپل کې سره ونه خطو. ها د دې په ځای چې موږ په اقتصادي پروژو باندې کار وکړو، بس ګټه مو په دې کې ولیدل چې راځي امان الله خان د قدرت او پرزو ترسو هغه ګټه موږ ترلاسه کړو. دا ټول جنگ د افغانستان د څومره شمار ډول یو بود لري هغه اقتصادي دی اقتصادي بود دی
یو دقیقه د مخده دی چې تاسو سیم په سره سره اقتصادي بود ته وشي نو د افغانان خو هم دومره تاسو خوار مګنی په فکری لحاظ باندې چې دوی دی به سبب به کوم خبري یو د بر سره وجنګيږي یو لټ خو بل لري کنه یو څه خو به کنه په دې منځ کې دا د پیدا کړی نه
امدا غیلات چه دا فقر دی دا بیچارگی ده دا اقتصادی کمزورتیا ده خلق ولی جنگیگی خلق ولی واسلا خلی زکه چی پیسو تا ضرورت لری زکه چی ماشومان دوده تا ضرورت لری زکه چی میرمن خوراک تا ضرورت لری دیزی دا پرزی واسلا خلی شی ماش واخلی اخپل کورانای تا پیسی وگتی موک طول تر اوس پوری زمک سیاسون زمک مشان دی پدی فکر کدی چه زموږ ګټه په سیاسي او جنگي لوبو کې دي
خا
زموږ چې زموږ ګټه په اقتصادي لوبو کې دي راځي چې رقابت اقتصادي کړو یو بل سره داسې رقابت وکړو ته په مزار کې تر ټولو ستره یا لوی فابریکا جوړه کا زه په ننګرهار کې تر ټولو ستر فابریکا جوړوم ته په قندهار کې تر ټولو لوی روغتون جوړ کا زه په پروان او کاپیسا کې روغتون جوړوم ته په هرات کې تر ټولو لوی د روټرو کارخانه جوړ کا زه هم دغه په بل ځای کې د تولید د تیل او د ګاز د استخراج فابریکا جوړوم د ریټرونه معدن موږ لرو په افغانستان کې د ریټرونه ډالر په اندازه چې دا ډیر پیسې زموږ نسلونه نسلونه میلیونران کېدای شي هر یو افغان چې پیدا شي باید هغه په اکاونټ کې یو میلیون ډالر ووسی مونږ ټول څلور دېرش میلیونه په افغانستان کې اوسو د باندې چا خودی خواسي ټول پنځوس د سل میلیونه چې ته مونږ ونیسې درې ترونه یوازې مونږ معدن لرو مونږ پنځه اویا میلیونه متر مکعب اوبه لرو د اوبو قیمت په نړۍ په مارکیټ کې د دوه ډالر دی د یو بلر تقریبا یوازې د اوبو څخه موږ چې په اوسط ډول حساب کو یو سل پنځوس میلیارده ډالر عواید د اوبو څخه موږ لاسته راوړلی شو موږ پنځه ویشت میلیونه هکتار ځمکه لرو یوازې دوه میلیونه هکتار ځمکه موږ کاروو نور ټول وران او ویجاړ پاتې دي پاکستان ته مو لاس نیولی لپاره چې موږ ته خوراکي توکي راولېږي قزاقستان ته مو لاس وکړی لپاره چې موږ ته غنم صادر کړي ازبکستان ته مو لاس نیولی لپاره چې موږ ته برق ولېږي سبا لر باندې برق قطع کړه ته په تیاره ناسته ته څه رقم استقلالیت لري ترکمنستان ته مو لاس وکړی چې موږ ته تیل او ګاز صادر کړي
پسرلی صاحب محترم اوس خو د خبره باندې موږ پوښو چې ته وایې چې موږ خپل د ملک آزاد کړي او بیا مو بیرته وران کړي برباد کړي او تا ویلې چې د ملامتۍ دی واچول په خپل رهبرانو او په خپل خلکو باندې دا سي اوس راشه دیته چې د تاریخ نه خو خلک همیشه ول سنت نه عبرت اخلي سي او تنه زده کوي نو تاسو فکر کوئ چې اوس خو د مکتب شاګردان په دې پویږي چې بعد دینه په دې دنیا کې ژوند او ملکونو او د خلکو هویت بقا په اقتصادي اساس وي اقتصاد بعد دینه که هر څه کېږي هغه به د اقتصاد نه منشأ اخلي که جنگ کېږي که آبادی کېږي نو اوس خو تاسو دغه ویلې چې افغانستان دومره معتبر ملک دی په هر لحاظ د طبیعي زیرمو معدن د لحاظه نو دا به اوس څنګه کېږي چې د دې منابعونه استفاده وشي په کوم صورت کې کېدای شي چې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې په خو ودریږي متکی شي د دې تسره ول د دې لپاره سره ول شرایط په کار دي سره ول زمينه سازي ورته په کار ده کېدې شي چې افغانستان په دې دومره وخت کې په اقتصادي لحاظ باندې و نو شکر چې په ځان بسیا شي کبد لدی وشي د دې لپاره څه په کار دي ساسي په فکر تا ویلې په افغانستان کې اقتصادي استقلالیت د لپاره فکر په کار ده په فکر پورې تړلې ده نو دا فکر څنګه موږ عیار کو یا افغانان د خپل فکر څنګه عیار کی که داخل کی دی او که خارج کی که واکداران دی او که عادي خلک دی او که ماموران دی که کارپوهان دی دا فکر څنګه عیار کی چې اقتصادي استقلالیت پیدا کی افغانستان
ډیره شکل ډیره مهمه پوښتنه ده لکه څنګه چې مخکې وویل پاله داسې کوم نور تشریکوم هغه دا ده چې جنگي فکر سیاسي فکر مذهبي فکر اقتصادي فکر باندې باید واړول شي هر کور یو کورنۍ یو تجارت یو پنګوا یو سوداګری باید پایل سي. اوس په افغانستان کې یو نفر غټي لاس کسه خوري، لاس کسه باید وګټو، دغه فکر ته باید کار وویل سي. دا فکر څنګه ورته مونږ کار وویل سو؟ د ټکنالوژي په مټ مونږ عمل په هواي کوي سو. بل دا چې عام ولس په خپل پورته سي، نور باید دې ته پته مني سي چې دولت کې هر څوک دی که زمونږ واک او توان ورته رسیږي که نه رسیږي. اوس دولت هغه سیده مونږ دغه یو شی لرو، بدبختانه مونږ باندې راغلی، هغه ته باید ونه ګورو. مونږ باید په خپلو ماشومانو لونو بچانو باندې زده کړه وکړو، دوی ته باید ټکنالوژي وښیو، دوی ته باید انټرنیټ ورسو. دوی لږ وسارو چې د ټکنالوژۍ نه مثبت استفاده وکړي. یوټیوب ته دې داخل سي، یو نړۍ معلومات په یوټیوب کې پروت دی او یوټیوب په خپله یو پوهنتون دی. دوی کولی شي دغه نه زده کړه وکړي. زما او ستاسو په شان داسې د نورو خلکو مسؤلیت جوړیږي چې موږ د کمپاین د کار وایو چې راځئ اقتصادي فکر پیل کړو. موږ په افغانستان کې اوبه لرو، ځمکه لرو، هوا لرو، زیرمې لرو، بشري نیرو لرو، ذخایر لرو، زراعتي ځمکه لرو. دې نه باید استفاده وکړو، دا هر څه لرو، استراتیژیک موقعیت لرو، جغرافیه لرو. دې نه باید موږ ګټه واخلو. مراد چې جاپان راځي دلته تاسو پارکونه جوړوي سي چې هغه یو پردی سړی و دلته ترڅو چې د افغانستان شناخت پیدا کوي او دلته خپل ژوند جوړوي، د فرهنګ سره ځان عیاروي. تا ته خو بېخي اسانه وي چې ته لاړ شي د محتلام ډاګونه جوړ کړي، همدغه سي د افغانستان د کابل او د قندهار په لویه لاره کې چې کوم دښتې پرتې دي، دا باید ورغوي جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، امکاناتونه باید استفاده وکړي. یو هغه کارونه چې دولتونو پورې اړه لري، یو هغه کارونه دي چې دولتونو پورې اړه لري. زما خطاب ولسونه ته دی، دوی کولای شي چې واړه واړه کارونه د خپل د کور نه پیل کړي. په خو به داسې ضرورت و چې تاسو په یو برخه کې ماسټري او دکتورا حتمن درلود ترڅو تاسو یو کار پیلو. اوس هغه مرحله هم تغیر شوی، ځکه ټکنالوژي هر څه تغیر کړی. تاسو په یو برخه کې باید مسلکي پوهه ولرئ، یو برخه انتخاب کړئ، په هغه برخه کې خپل طاقت وکړئ، زده کړه وکړئ، په هغه برخه کې سرټیفیکیشن واخلئ او خپل چارې پر مخ ویسئ، یو خپل کاروبار پیل کړئ. بل دا ده چې د نړۍ مهم مارکیټونو ته هم د افغانستان نه ننوځئ. اوس په هندیان دي، پاکستانیان دي، فلپینیان دي، په خپل کورو کې ناز دي او د امریکا او اروپا او عربي هیوادونو مارکیټونو ته داخليږي آنلاین د فایبر، اپ ورک او دغه سنور شبکو د لارې، د فریلانس دات کم د لارې دوی پروژې اخلي، خپل کور نه د کار تر سره کوي او پروژه بیرته سپاري او پیسې ګټي. ټیکنالوژي وایي چې د نړۍ یو کله جوړ کړی خوندغه هدف ده چې کته په هر ځای کې وي مهمه نه ده، ولی مهمه ده چې ته انټرنیټ ته لاسرسی لري او کسب او کمال لري. دغه کسب او کمال د انټرنیټ په واسطه استفاده وکړه، خلکو ته خیر ورسوه، ترې ګټه واخله. یو هندي او پاکستاني چې کوي سي، هندوستان هر کال هندیان 9 میلیارد ډالر خپل هیواد ته صادروي. د دې په بابت چې نور هیوادونو کې کار کوي، فعالیت کوي، موږ هم کولای شو. نو یو د کاروبار موضوع ده چې موږ باید واړه واړه کارونه پیل کړو. دوم دا ده چې موږ باید په انګلیسي ژبه او په کمپیوټر او ټکنالوژي ځان پوه کړو او د نړۍ مهم مارکیټونه ټارګټ کړو، دغه استفاده وکړو، په خپله باید خوځښت پیل کړو او مخته ولاړ شو.
ښه، اوس تاسو داسې خبره وکړله چې دا خو نو بیرته دغه د نسل غارې تلویګ د دینی وی نسل غارې تلویګ چې دوی باید دا کار وکړي. درست او د آینده نسلونو کار وظیفه چې ده، د غوی د پر دغه نسل یو څوک یغوی ته پریدي چې هغه په ماغله روان شي. د دې د پر رهبری په کار ده، د دې د پر پالیسی په کار ده، د دې د پر سیاسي په پالیسی په کار ده. هغه د حکومت په سطح او د دولت هغه خو تاسو ویلی اوس به پریدوم خپل کار کو. او تاسو د یو افغان په صفت تر کومه هده چې زما معلومات لرم، تازه په دې وختو کې راغلی همدغه وخت چې د طالبانو واکمنی په افغانستان سان کې پر شو ډېر افغانانو وتل، ناتو د قوا او امریکا د قوا د وتل نه روسته تاسو امریکا ته راغلي. چون په افغانستان کې مو یو کار یو مسلک درلود، دلته مو که زما معلومات صحیح وي تر اوسه پورې درې سالور کتاب ولیکل او دفترونه مو خلاص کړی دي. افغانانو سره کومک کوي، لارې ورته خي چې دوی وکړي شي یو عاید پیدا کړي، یو خپل ځان خپل کورنۍ بس یې کې به بعد غنې به ملک او خلکو ته اتمن د خیر غټه ورسیږي. دغه ځوانان چې دلته راغلي دي، دوی څه کول شي؟ دوی نه څه غواړي ته، دوی په کومه لار روان شي او د خپل ملک د لپاره، د ځان د لپاره او دغه ملک د لپاره چې دلته پکې اوسيږي. دا هم وایم په یو ملک چې سړی اوسي، یو چیرته چې دغه هوا تنفس کوي، اول ته چې دغه خاور نه چی شي را ټوکیږي، هغه خوري، هغه غوندي الته مسولیت لري چې هغه ملک تم صادق خوشي او ګټه ورسي د ملک ته او خپل هغه ملک ته چې پګیزيږي د لري هغه ملک ته څه کول شي په کومه طریقه یو کې دغه اقتصاد کې څنګه برخه واخلي
ډیر مننه زه جوبر خو کې دا خبره راټولوم دا ول لاره چې موږ باندې د الله تعالی یو خاص پر ژوند سوي نعمت سوي رحم سوي چې موږ وتلیو او په بهر کېو او ټول امکانات تلاس رسای لرو هر څه تلاس رسای لرو ټکنالوژي تلاس رسای لرو برق لرو د شپې کار وکړو کده ورځې کار وکړو مونږ ته څوک مده څوک سنوا وي چې دا کار مکو دا کار وکړه خپل فکر کول چې بل د تطبیق خدا د الله تعالی یو پرزونه ده یو نعمت ده یو رحم سوی ولی دا رحم نه باید مونږ استفاده وکړو څنګه باید استفاده وکړو تاسو وګورئ د نړۍ تر ټولو شتمن انسان ایلان ماسک نومیږي ایلان ماسک د جنوبي افریقا څخه امریکا ته راغلی نن د نړۍ تر ټولو لومړی میلیارډر انسان دی جیف بزوس چې د امازون مشر دی د کیوبا څخه امریکا ته مهاجر شوی بلیونر دی ساندر پیچای د هندستان څخه امریکا ته مهاجر شوی هغه سي جاکما د چین څخه امریکا ته راغله دا ټول د مهم شخصیتونو د نړۍ د کوم خسان شتا سګوري د امریکا د بلیونران دوی اکثره خلک دي چې د نورو هیوادونو څخه کډوال شوی دي راغلي امریکا ته او د امریکا دغه شته فرصتونو نه دوی استفاده کوي هم د ځان په کړه او هم د امریکا په ګټه ځان په کړه ته نوران دې بیرته خپل ملک او خلکو سره همکاري کوي خو زما مش میسج او پیغام ده دا چې موږ دلته راغلی او لکه څنګه چې هغه میلیونران سور بلیونران سول پیسې وګټو د امکاناتو استفاده وکړه موږ باید دا غوی لار تعقیب کوم کولې سو دغه فرصت لرو چې په خو برخو کې کار وکړو او ځان ورسو زما اکثر افغانان په اوبر او امازون په دغه برخو کې مصروف دي او خپل ذات او نه پیسې پیدا کوي داخله چې تاسو لن محل نه فقط ځان پیدا کوي ولې دوه محل د پاره تاسو باید خپل ذات کار وکړي خپل شرکتونه او کاروبار پیل کړي زګور مزینی افغانان زموږ رستورانتونه جوړ کړي د کالو ګنڈولو ځایونه جوړ کړي دي د مستریګری ورکشاپونه جوړ کړي دي باز جوړ کړي دي دا غوینه مننه کوم قدردانی کوم نور هم باید دوی لار تعقیب کړي موږ غواړو چې د نړۍ په بلیونرانو کې د افغانانو نوم هم راشي موږ د نړۍ په لاسو بلیونرانو کې نه په سلو کې نه په زورو کې یو کس نه لرو موږ باید ال خپل کسان ولرو دا فرصتونه موږ کولای شو
دا ولی سلسله محترم پسرله سه محترم داولی دا تاسویل منګ د غبنری په زرو بلیونرانو کې یو بلیونر یا بلیونر نه لرو داولی دا خو هم انسانان دي انسانان ټول فکر لري مغز لري دوی ته زمينه نه مساعده دوی نه غوړي دوی نشي کوله وجه سده ولی
فکری بدلون دی دا ټول د موږ فکر پر اړه لري موږ امریکا ته شراغلی یو ولی د موږ فکر په جنگ کې اخته دی بو دلته په امریکا کې ځینې زګور ما چې د ازبکو ترکمنو تاجکو هزارو د دا او د هغه غاله د بیرغ او د افغانستان په دغه په سیاسي قومي او مذهبي شخړو کې راګیر خلک پات دوی پات دي همدغه ته دوی فکر کوي چې په ورځ خپل مجالس په دغه موضوعاتو باندې تیروي د دې په ځای چې دوی خپل فکر اقتصادي پرمختګونو لپاره وقف کړي ټکنالوژیکي پرمختګونو لپاره وقف کړي دوی بیرته شاته دي موږ باید مخکې ته ولاړ شو مخته ولاړ شو دوه برخه ده د اوس چې تاسو سره خبرې کوم زما معلومات دالي چې د مایکروسافت د ګوګل د اي بي ان بي د عربي د غوډو شرکتونو چې تاسو ګورئ نمونه ګورئ دا د مهاجرو په سره خبرې کیږي دا مهاجرین یا هنديان دي چې اکثره هنديان دي یا فلیپینیان دي یا چینایان دي یا مکسیکویان دي دوی دا زرڅه پیدا کړی چې د غلوی شرکتونو ته ځان ورسوي او د دې مدیریتي موقفونه خپل کړي رهبری موقفونه ته ورسوي نو افغان ته لپاره فرصت برابر شوی دی په ځکه چې ټول اوس په ټیک ټاک کې ناشتي کنځلې کوي چټیات وایي بدرد وایي یو ته کمین وکړه بل ته کمین وکړه دې پر ځای لطفا په ځان باندې په خپل فکری قوت باندې کار وکړه او دغه موقفونه ته ځان برابر کړه په دغه ارمان ما د خپل شرکت او کاروبار پیل کړی او دا راتلون کې چهارشمې ورځ موږ د کاروبار او نندارتون لرو چې اکثره افغانان مغوختي دي لوی او مهم شرکتونه مې مغوختي چې دی او بل سره وګوري افغانان د شرکتونو سره وګوري او د غروهې پیدا کړي چې دغه شرکتونو ته مختصي د کاري روحیا او د پرمختګ روحیا دی پیدا کړی او د دې جرأت پیدا کړی چې د شرکتونو سره مخامخ خبرې وکړي، نیګوشیشن وکړي او پرمختګ وکړي. دغه راتلونکي چهار شمې ورځ موږ د برنامه دغه تر سره کیږي. په دغه ارمان ما دغه د کارموندل شرکت جوړ کړی چې افغانان نور د اوبر او د امازون د ډریوري څخه ووځي او مهمه
پس هلا سه محترم ستاسو د غرمان د قدر ورده تشکر د یو افغان په صفت او د یو انسان په صفت ریبه شو دې چې د څوک چې اول یو ملک ته وشي یا د خپل کور نه بيځای شي بل کړي ته وشي ملک وښ نسی د دې افغانانو چې راغلي دي د بیچاره خلکو تر اوسه پوری د چا به دوه کال شي یا بنی شي نو عملګیا د ټول همت کوي لګیا د کار کوي دا خبر ټول افغانانو نه مونږه او ورو وینو ګوري ښه دوی به دا خبر سید چې دوی باید په خپل فکر باندې کار وکړي او په دې باندې کار وکړي چې کده چا تعلیم نیوی پوره تعلیم ته ادامه ورکي ټکنالوژي کې که تعلیم کې یاغې ته ادامه ورکي بل مسله دا ده چې دوی خو ټول کورنۍ لري فامیلونه لري کده دوی نه پوره نشو د دوی نه پاتې شو دغه نسل نه د دې کسانو نه چې افغانان چې د افغانستان نه راغلي دي یا هم دلته کده دوی نه پوره نشو تاسو چې ست تجربه یا توصيه لري چې دوی په دې خپل اولادونو باندې څنګه کارو کې دا اولادو په فکر باندې اولاد څنګه وروزي چې هغه وکړي چې دغه فکر بزان کې پیدا کی یا دغه روحیه ولري چې د اقتصادي استقلالیت په اساس باندې ځان ته او افغانستان ته یا نور دنیا ته نور انسانانو ته کارو کې
د اولادونو روزل پالل دا یو ډیره مهمه موضوع ده. زموږ افغانان اکثره پاتې راغلي په دغه برخه کې اول لمړی کې دوی ډیر زیات سخت مصرفيږي هم په خپل کاري ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې چې خپل ماشومان ته به کم توجه کوي ولی فرصت مهیا شوی برابر شوی هغه افغانان چې په بهر کې دي دوی کار کوي زحمت باسي دوی یو مسولیت جوړیږي چې کوم سختي او سختي او بدبختي چې په دې باندې تیر شو دوی باید دغه تجربه په خپل ماشومان باندې تکرار نکړي. دوی یو فرصت لري چې خپل ماشومان داسې وروزي چې د نړۍ راتلونکي میلیونران، بزنسمنان، کاروباري خلک، مفکرین، عالمان همدغه ماشومان باید ووسی. ځکه موږ د پرمختګ څنګه لرو، موږ فقر او بیچارهګي لیدلای، موږ د وروسته پاتې کېدا درد لیدلای، موږ د مهاجرت درد کتلای، موږ د بیوطنۍ او جلاوطنۍ درد کتلای. دغه درد نه باید موږ مثبت استفاده وکړو، دغه درد باید زموږ په قوت باندې بدل شي، دغه جوش او خروش باید زموږ د پرمختګ لپاره وکارول شي. موږ ټول باید هڅه وکړو ترڅو زموږ ماشومان راتلونکي نسل او سنۍ نسل ښه انده ولري، ښه کاروباري فکر ولري، په خپلو خپو ودرېږي او پرمختګ وکړي. او بل یو موضوع مهمه ده چې هر څومره دوی پرمختګ کوي که په هر ماحول کې وي، زما هیله د ټولو څخه همدا ده چې د وطن مینه دوی خپل ماشومانو ته پیشکاری کړي، خپل ماشومانو ته د وطن کیسې وکړي، د امان الله خان کیسې وکړي، د ازادۍ کیسې ورته وکړي، د حب الوطنۍ احساس دوی ته ورکړي. موږ چې هر چیرته ولاړ شو د دغه نوم څخه تېښته نه لرو، هغه افغانیت دی، دغه هیواد چې موږ اصلت د افغانستان دی هغه نه تېښته نه لرو. که د نړۍ څومره پرمختللي هیوادونو کې اوسو، پرمختګ ولرو او وطن مو خراب ویجاړ وي، بیا هم د کمی احساس کوو. موږ باید ډېر امکانات پیدا کړو ترڅو د دې جوګه شو بیرته افغانستان ته ولاړ شو او افغانستان په ښه شکل ودان کړو.
ډېره مننه تاسو نه سیم په سر لسیب کور دی ودان مخې ته دی ګلونه د خبرونه دلته ختمه شه. امید دی چې د استقلال د یو سر سلورم کلیز په مناسبت چې افغانان واځي خبره ده په امریکای کې مختلفو ایالتونو کې غونډه جوړي، جشنونه کوي او دغه روحیه په خپل اولادونو کې پیدا کوي چې هم خپل او هم جهان ته او هم ملک ته خدمت وکړي او خصوصا اقتصادي استقلالیت لپاره. ډیره مننه کوم ودان په مخمخه رنوري دونکو او ساسغه پروګرام شروع کیږي. مننه تاسو نه را شیخ خپل نظریات ورکړي په مخمخه.